گرفته است.
شنونده عزیز، سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین و حالا همکارم صفی‌الله استانکزی با شماست به یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
بله فریبا واحدی، مننه کوم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې دغه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په لومړۍ نیمای کې راپورونه او خبرونه ورای په مهمو راپورونو کې ورشي. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. اوري چې د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری چې پرون په فرانسې کې د بایسکل چلونې د مسابقې پر مهال ژوبل شوی و روغتون ته وړل شوی او اوس یې وضعیت ښه بلل شوی دی. د افغانستان خبرونه به لومړی سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولسمشر جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملي ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار د دریمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملي ګام بولي. د ولسمشر جرګې دوی منشیر فان لا ایرفان ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پرځای او مناسب اقدام وباله. شاغلی ایرفان زیاته کړه چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسول په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر پیرس سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د افغان حکومت اجرا ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې اجرای مشر عبدالله برېټانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وباله او د نوي سفیر سره د همکاري او ډاډ ورکړ. په اعلامیه کې ویل شوی چې په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر د افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاري پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د تکرارېدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. اعلامیه ځاتوي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان پر اړیکو، اقتصادي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو خبرې وسوي. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قمانداني چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیه قمانداني جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خبر اعلان کړ چې د کورنوي چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن
د دوړو حوزو د امیرینو د وظیفوي د ځندولو مکتوب مستولې دی چې د دوړو حوزو امیرینو وظیفه ځندېدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دیورستوي کې د جنایي پیښو په ګراب کې هم 50% کموالی راغلی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لپاره انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه اویا د نه اتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د دفتر ویان پرونویل دغه اقدامات کاملا خپل سره دي چې توجیه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم کموي. برلین ویلي چې په دې اړه لمسکو څخه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په لیست کې نیول سوی حق لري پوسی چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي ترڅو ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای شي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماټانو نومونه پکښې راغلي د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوي وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړل سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاذ سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژن غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوو حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری بمونو حملې تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یوه څارونکې ډله وایي چې د بیلری بمونو په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکیان هم ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سینا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سینا هوایي ډګر ته نږدې یوه پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطنه دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان ګلمراد خالموف په تور کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وایي په امریکا کې درې وارې په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پوجا جنجنوالا سی ان ان ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپي سوی وو. د اوس په روغتون کې دی او وضعیت یې ښودل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې یو اویا کلن کرینن جنیوا ته په یو هلیکوپتر کې انتقال سو چې هلته یې اوس درملنه کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دی بې هوښه سوی نه و خو پښه یې ټپي سوې ده. دا پیښه په فرانسه کې الپ غرونو ته نږدې په یوه تفریحي ښارګوټي کې رامنځته سوې ده. کری پرون په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 22.4، په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.3، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.9، مزار شریف آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.3، جلال آباد آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3، ګردیز آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.8، او په بدخشان کې به هم آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.8.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. باندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې له طالبانو نه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیک لیګل دغه هیواد په وړاندې لومړنی عملی ګام بولي.
دا لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس حال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغان پوځ لوړ پوړیو قمندانانو په جنوب ختیځ کې په جنوب ولایت کندهار کې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان البته د جګړې په وخت ووژني.
موږ به ټول جنگي قوانین مراعت کو ولې په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تعدید دښمن لاندې راسي شې چې سلاوي پر استعمال کوي.
افغانستان د عدلیې وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالۍ له امله سهارۍ محاکمو ته مراجعه کوي.
مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به واگاهی مراجعه میکنند. کاری است مختص به خود طالبا است.
سیمه او نړۍ راپورونه هم در د خبرو تر پایه له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او لس نیمې دقیقې دی. البته د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو حکومت باید اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کله یې خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ شو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وای دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بل خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رډیو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیرمان بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراتارو او د خبرونه باید ووزي او عملی اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دی چې خبرونه دوی موزی اولاشی عملی میدان تشته به منطقه که په پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وای د افغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پرواندی د افغان حکومت بی باوری شی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چی ولسمشر غنی په وروسته ورځو که د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیژلی او پکشه لدغه هیواد څخه او غوښتنې مطرح کړی دی چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملی سي. د جمهوری ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤولین ونیسي. په لیک کې دا غوښتنه هم سوې چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد د غرض غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې چاسه ورنه کړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور دا ده چې پاکستان د دې کې هم درته کې هم عملی بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری به منطقې کې به وتاکي، بل ملګری به وتاکي، یا بل سیاست راغوري کی نور شي نه پاتې کی.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې د غډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نن ورځ ډیری پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر غنی د وروستي لیک د لیګلو په اړه دي. حسین له کابل لیکلی د ولسمشر اشرف غنی دغه اقدام چې پاکستان ته اوه ماده لیک استولی دی ستایو. عبید الله د هلمند له مارجی څخه لیکلی باید افغان حکومت ژر تر ژره د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. عبدالقدیر قدیر له زابله لیکلی د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. فطرت له لغمان بیا په یو بلی موضوع لیکنه کړې، هغه دا چې ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفې پیدا کړي. دا د فطرت لیکنه وه. اوس به هم راشو د دغه پروګرام درېمې موضوع ته، هغه هم د سهارایي محاکمو په اړه دی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجر د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ د خپل کار سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې خلک د دولت پر ځای سهارایي محکمو ته مخه وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په سهارایي محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دا دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیې په خپل وخت او په دقیقه توګه نه څېړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او سهارایي محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي کله چې د لنډ مهال لپاره وسلوال طالبان په ځینو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارایي محکمو موتا مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم سهرایی از طرف دولت نیست.
طبیعی ده چې سهرایی محکمه د دولت له لوري نه، د هغوی له لوري ترسره کیږي. هغوی په سیمو یرغل کوي، د لنډ مهال لپاره یې تر ولکې لاندې راولي. زموږ خلک د مجبوریت او یا هم د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله ځینې وخت هغوی ته مراجعه کوي. دا کار طالبانو پورې اړه لري او د خلکو مجبوریت دی.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سهرایي محکمې ترسره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدام ول وو. سهرایي محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي چې د اړوندې قضیې مطابق خلک پکې په درو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک سهرایي او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلي وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع چې دی هغه د دولت غلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د اعمال کیږي نه، تطبیق کیږي نه. او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نه شي کولای چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد منی خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور وویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکوونکي غیر مسلکي دي چې یوازې 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځني راپور یې تشریح کاوه وویل حکومت مصمم دی چې په تیرو 13 کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکیل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکیل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچه بې ساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنۍ، په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت کې د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
خوش وقت چه دم از دیگر سالور بجه و شل دخی دی ازادی راریو تا واقعی است چه پرول افغانستان که دولت روش بگنه منزنی تا پا آیفم سلاش را پینزه بندی خبروانی که وی ازادی راریو پروی پانه هم پا انلاین تو گاوری دلش البته که نیت لسرسه اولاری و نیت مخوی نو پا تیر ازادی راریو تکه ارگ facebook.com/ازادی راریو تا ورشه پا فیسبوک که ازادی راریو پا خطو پانه پیدا کولیشه زبان دی دولکه کسانو زن سر خوخ کردی تاسوی هم خوخ کردی و لتازه خبرون و پیخو خبر شه. به هم در تا دغه ادرس تکرارم facebook.com/ازادی راډیو. اوس به همرا شو لکندهار از موږ د خبريال صادق رشتنی را لیکل شوی راپورته. په جنوب کې د ناامنیو د جاتی دو سره هم مهاله د پوز لوړ پړو مقامات خپل سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندې پرې نګدي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندان خپل پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. البته اوسنۍ خبرې د یوې قولي اردو قومندان کړي دي. صادق رشتینی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنوی چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قومندان د معرفي کېدو لپاره راغلی و. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان ګاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړي.
نګارګیز جنایت پرایره کې شما مورختاندن خودتان دستگیر میکنین، از زندان ها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال داوود شاه وفادار خپل سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داوود شاه په وینا چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دې مرګ مجتدا روا دی لکه یو چرګ چې علاله او لبین اوري. مول بر ټول بینوی قوانین د جنگی قوانین مراعات کو، ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شي چې سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایی ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې قربانې مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو ترڅنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په شمال کې د امنیو په زیاتیدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. د وزارت که څه هم د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو څرګندونې کوي، خو وایي روانې ناامنۍ به په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنار کار کوم د هلته چې د کوکنارو کار صفر شوی دی. وړاندې د مبارزې وزارت ویان عبدالقیم سامر وایي په تیرو دریو میاشتو کې چې باید د 40,000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پاک شوي وای، تر اوسه یې 3,000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نشي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د کمپاین خبره کوي، وای د هیواد په 5 جنوبي ولایتونو کې دا پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې سکل د دې ولایتونو 40,000 تجربه ځمکه د کوکنارو لکخته پاک کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ځمکه پاک شوی او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولای شي د هغه ولایتونو لپاره ګواښ وي
وی چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتیري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل سوي دي. دا چې دا نامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنگ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او دغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال 70 میلیارده ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
هلمند از موږ خبريال الیاس دی د دغه په ولایت دولتي شورا د غړیو د شکایتونو په اړه باندې ریپورت لګلی. دوی ویلي چې نه دي توانې دلی د اداري فساد او ځینو نورو امنیتي ستونزو له امله خپل کاري پروګرام په سمه توګه تطبیق کړي.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو و میاشتې پر کېږي، خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید وغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب، ناامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونه توانېدل په تېرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وه. اتل وایي د دوی د کار په موده کې د مځکو د غصب، بې عدالتۍ او نورو ټولنیزو کارونو اکثره دوسیې ځکه نه لوستو پاتې دي چې د دې ولایت ټولې لوړ پوړې او ټیټې چوکۍ سرپرستانو نیولې وي او ځینې کارونه د سرپرستو مسؤلینو تر صلاحیتونو لوړ و چې تر اوسه پاتې دي.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدل چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والی مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والی نشته. بعضې مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري، خلک غوښتنې لري، اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه سي ورته پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي او یا هم وایي چې په دې موضوعاتو کې د لوړ سره حکم درې چمور دی یا د وزارت څخه موږ ته په دغه اساس باندې دغه مکتوب راغلی دی چې دغه کارونه مه ترسره کوي تر څو چې نوی رئیس ترځي.
اتل ول د هلمند خلک په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي تر غلي دی او مرکزی حکومت دوی د ور ور غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زده ورو ټول د سرپرست مامورون د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت خرابېدو باعث شوی دی. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپل خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د نامنیو باعث شوی دی. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزی حکومت څخه د امنیت او سرپرست مسولین په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تیرو دیرلس کالو کې په هلمند کې ډېر ناخوالې وې. د هغې ناخوالو سره سره دا اوس موږ په مشکلاتو کې، دا اوس موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه کم کار نشو کولی، دا اوس موږ په کارو کې پاتې راغلو. پراخ اندازه باندې مشکلات، اداري فساد او مقرري د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک د مسولیت نه کوي او څوک خپل صلاحیت څخه سوء استفاده، دا شان دي چې موږ په مشکلاتو کې اچولې. دلته شخصي سلیکې دا غلا ملونه دي چې موږ ورتر لاس او غریوان.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپل شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي. چې
د الیاس د ایراپور د دې لپاره قطع شو چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولس مشر ورستي غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د کابل امنیت مدني وای چې د کابل شهر د درېمي او دیرلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفن دیمستورا په حلب ایالت کې د یو اویا ملکانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل شوی دی. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ولکېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري زیدل سره یو ځای شوی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپي شوی دی. دی اوس په روغتون کې دی او وضعیت یې ښه شول شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اخیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې لکه د سعودي عربستان او یمن پر پل خلکو ته مرجوب له هم اوښتې ده. او چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وای دا هیواد د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له یادې څخه لاس واخلي. چین وای د خپلې ځکنې بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرې دوته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن په کابل ښار کې د برتر علي کوزي د کرکټ په نامه سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالي هدف د ولایاتو ترمنځ د کرکټ وده او د بهرنۍ سیالي لپاره د وغوره ټیم ټاکل دي. د شاغلی هوتک په خبره په دې سیالي کې د هیواد لسو ولایتونو څخه ټیمونه ګډون کړي چې شپاړس ورځې به دوام پیدا کړي. شاغلی هوتک زیاده کړه چې د دې سیالي ګټونکو ته سپورتي وسایل، میډالونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د پرورش اندام یا غړو جوړولو فدراسیون مسولین وای چې سبب د دې ورشته سیالي په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالي هدف د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. نو موږ زیاته کړی چې په دې سیالي کې به د افغانستان د 28 ولایتونو څخه 125 لوبغاړي ګډون وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بنگلاديش ته رسیدلی او دا مهال د هغه هیواد سره د وی دوستانه لوبي لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه راتلونکي سه شنبه د دغه هیواد په مرکز ډاکه کې اوسي. تر دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم د جمعې پر ورځ په یو دوستانه لوبه کې لاوس ټیم ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په ای ګروپ کې د کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریې لوبډلو سره میدان ته وځي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې په 11 په ایران کې د سوریې له ټیم سره کیږي.
لا له خوستا د نجیب الله لوخیل یو رالیګل شوی راپور تاسو توجه غواړم. د خوست مرکز ولسوالۍ کې شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خوا به پکې میلی کې دي د تفریح او ساتري لپاره خزاینونه درلودل. خوست دی باغونو ته د حکومت او مسؤولو ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمیر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. د باغونو په منځ کې ځمکې غصب شوي، نوي نیالګي پکې نه دي کینول شوي، دیوالونه او ودانۍ خرابې شوي او تر ټولو په بد حالت کې دي. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمکوټ باغ تر څنګ اوسېږي آزادۍ راډیو ویل چې دې باغ ته به پخوا ډېر خلک راتلل، هر وخت به میلې پکې وي، خو اوس ورته نه د خلکو پام شته او نه هم د حکومت.
دلته به ډېرې ښکلې میوې کېدې، د هر قسم میوه په جهاني سویه میوه په افغانستان کې ښه میوه دی، د افغانستان د په دنیا کې دا باغ چې هر څه و ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کېدې، خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته. هر سړی په دې کې داسې رجحان خپل جوبړه کړي.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، نو له کبله د پخوا په شان دې باغ ته ډېر خلک ناراضي.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دا غنې لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېری دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې به تلل، دلته به ستېری کې دله ډولونه بېوال مجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه. او کاخیل زیاته کړه چې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
مونږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندوی موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خدای چې د باغونو بیا رغونه ډیر لګه غوړي، د خپل لګو امکاناتو څخه پکې څه نشي کولای.
موږ کوم ملي برنامه د باغداري ده، د برنامه وزارت سره هم خبرې کړي دي، مکتوبونه مې ورته لیکلي دي. زه د اډو سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړی دی او دغه لپاره مکمل پلان مغالو رسي د باغونو لږ خپل حالت نه راوباسو.
زیادونه ورده په خوست کې صحرا باغ، سیګی باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به همراه شو د امریکا او د ایران ترمنځ د اټومي لانجو په سر د خبرو راپور ته په اصل کې چې د ایران د اټومي موافقه ضرب الاجل ته پور نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپه قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړ پوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقه په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لري شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ورد نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته روانې دو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپه قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هېواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوي موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوي موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټکې احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یو لوړ رتبه ایراني ډیپلوماټ وویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه ده روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړې لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اوتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
ازادي راډیو قدر من اوریدونکو له دې مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوي. زموږ راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوي ځان پروګرام خبريږي. تر پای واورې کې شي د کوم عزیز په لټه کې د هغه له دوستانو سره مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو له نیکه مرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله موږ ته معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسکلو په عمر کې دا یو نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي. کار څوک خپلوان مې او د موږ غږ اوري بس دیش میرے سر جاری کو نیچی 0 و 8 4 9 9 1 0 5 صفر و ات چلیویس نه نوی یو سل پنجوس مننه په مخه مخاص.
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز ده یا امامت په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ماته زنګ وکړي صفر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر واویا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام.
الو السلام علیکم نعمت الله روزګان د ولایت دګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دګیزه په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نمېرمن دګیزه نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور صالح په نامه باندې یو ډنګرې سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د پنځوس کاله پورې عمر لري. دګیزه کله کې دګیزه په ولسوالۍ کې دی د هغې هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي صفر اویا درې پنځوس درې شپېته څلور سوه څلور پنځوس باره دې راسي نو دا سړی معرفي کړو په لاسته ورکړو خپل کورنۍ ته وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. سفر سفر سلور سو شل دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس تاسی ازمون غاگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دورا کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. و سوار ورسید هو و تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی رازی چه داغ تلیفونی پیغامونو یو زای سر وابرو.
چادم میوانو پلیس اخته است پتا ماسیم کازوی دی تنزیش کارو مدوی راسا اگدی تکلیف لری یو کال شاقوا کیش لکورن آرکا سوی سملا جلال سملا جلال اخون سیدی نیسان لانی میجی هر چا تا پاسی ایو تا سلطن پجاش مری جز ما سلا تماسو سپر آویا واکیا یویش سپر دواوار ننه.
خبر ورک ہر چاہیش میں ربا نظم گو سفر وہ صفر پنجر صفر دوارش پر پنجر صفر وہ صفر پنجر صفر دوارش پر پنجر کله هر چاڅرې ما ته د پداغش ماره باندې زنګ وای زه د بادلار د کول څه نه زنګ وای لای د مرګي د ولسوالۍ.
سلام علیکم زما نوم زاول حسی زما ورور د نور الله په نامه ورک دی دا پنځه کاله کیږي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورک دی که اسو د دې د راغ اوري یا دوست یو انجوال د زما راغ اوري په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ وایي صفر اویا پنځه سوه پنځوس یو اتیا اویا بله پلان تکراروم صفر صفر اویا پنځه سوه پنځوس یو اتیا اویا یوه شمېره بله تکراروم صفر و اویا اته ویشت نه سوه پنځوس پنځه نوي بیا هم دغه شمېره تکراروم صفر و اویا اته ویشت نه سوه پنځوس پنځه نوي معلومات مستراقی د نور الله په نامه د څنګه کال کې ورک دي چې زما خپل نوم زیاول حق دی یا دې د ما زغ اوري اوس یې په داسې مې راغوي. والسلام.
السلام علیکم ز احمد د تخار د ولایت د پنځو د کینه تا سره په تماس کې زمنګ یو عزیز عبد الولی د ملاجان زوی تقریبا صدور کال مخ کې بدخشان د تللو او د کاروبار لپاره اغل ته تجارت کاوه اگر نہ ترجیح وقت پوری دیگر درخت نہ لگے گی ہر وہ بچی معلوم یا حق معلومات لری یا اخبار زمین آواز اوری نہ پدیشی میرے لیے منصرا آئی ڈی کی ونی سی صفر افتاد و حس صفر افسد و اشتاد و دو چلو چار اشتاد نو دو چار صفر افسد و اشتاد و دو چلو چار اشتاد نو دو چار آزادی را دو زندہ باد.
السلام علیکم زاد الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی چې کاله کېږي بېدره کړی یا د اعلان دی اوري یا د دانې والان اوري مهرباني دې وکړي په دې شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1
السلام علیکم محبت افهم د کنار ولادت جوړي ول سالي صدر فرپالي کا کیما زما یو رو دے دا حضرت خدا پونم یادی گی چې دو مې سکی گی ور شو دے ار څو کړه دا په اړه څو معلومات لري نو سر یې په لغه مهرباني او زمون سر یې په لغه مهرباني اړ کو نه کی سر پر وته او نه وی نه هشتي ته اتشتي ته پنځاویا سر پر وته او نه وی نه هشتي ته
محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه ته راغلی دی د 15 کاله کېږي چې نادرکه دی چې تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوی والی دی نو چې هر ورور ته معلومات دي دغه دغه نمبر دی ما ته ټلیفون وکړي 0 0 0 3 5 8 0 2 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2 ازادي راډیو نه ډیر مننه تا اعلان دي تر هغه وخت نه شری کله دا وخت پیدا شو دا ډیر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګره ته په مدد نه مې راځل خالد زی د یلمن په تورګ دې د تورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دی تورګ کې چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وڅوا تور لري اشپدا ته تلور بيزو زه په کوچې د پولیس خسته ما هم کوچې کوم پروژه کې څو کې درک لري اړ راځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په تاسو سره د امامت د غزنی دی ولایت د ګلان یو سوالي مرسته مې اوسې دوم کوي زما یو زوی د فدور کاره کیږي انا احمد په رسول یو کور دی درکده چې حال او احوال یې هم علي میږي کار مسلمان ورور ته ما دین دا په پد د ماده پیغام ارزي مسلمانی او اسلامي هم د دې په خاطر د لمسره په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 0 8 5 0 8 0 0 0 شماره بیا تکراروم 0 0 8 5 0 8 0 0 ما دا پیغام آزادی و رادیو ته دا خواهش لرم ما دا پیغام ثبت او نشر کی
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور دوی د پزلغانی په نوم دی څنګه کال کیږي د کور څخه د دار کا شوې ده څنګه سماده مات وی یا رانه دوستانه سماده مات وی ما واز او رچې ته باندې وی نو لټ هم په دې سماده ته دی کو سوال نه کالور درې شپږ درې شماره یو لري بیا پیتورو نه ها اته کالور درې شپږ درې زده را دونه مننه مرزه سر د ژوندې وی په مخم
زه د لنډ حدايه د شنو د مصاری ته حضرت محمد سره په تماس کې هم څه دا فکر زه ما د پټخانه کبره د دایره ما کا فکر ملسم نو سلطان محمد د نیزي بلانډوال و سره د سید محمد د ما اخلاص خطا فکر زی دي تاسو کال کې تقریبا کال کې د تقریبا د سپورې زمکه نه درښته دي نو په ایران کې که په پاکستان کې او که په خپل ولادت کې که یا بنجان یا خپل جنګي خو په دغه شی کې مو ست تلیفون وکي مو ست تاسو نه معلومات معلومات راکی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم سلطان المنولہ شروع سے لے کر مسمد دیدنا ہے اور کا دو روز کے بعد تھا نا لغنجان زیدی باید درگشان لغوات که از مسیح کنال مکدی خپل از مره یعطل از مره ها و رزم اگر از مره ها کدی خپل از مره مصباتی رنگوی مثل من چل که دو جون بیاد مر ملمات راست چل جون بیدی که مر بید چل که دامن بر خلق را که لغز ناشی کنی شطر وسط پر کنیزه نیتی که بری را کرده بلش پر شطر وسط پر بری نسی خط بری نیتی که دوش پنیز رنگوی دولا کرو که این نام کماری چما رنگوی
بله السلام علیکم زه غلام صفی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودې له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک عزیز چې د عبدالرشید په نامه دی د جان ماما زوی دی درې کاله کېږي چې ورک دی نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دې خپله موږ هغه اوري په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي چې پر اووه صفر اووه درې نه څلور پنځه اووه یو
السلام علیکم زه گلزار خان کوچای په کام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازاک لکلی تاسو سره په تماس کې يم. موږ دوه ورک اجزان لرو چې نومان دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د ورسانو په وخت کې د شپې لرنین بول شوی ترنن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته. ډیر کال وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمانو نومان دي جان خان، هزار ګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه ټینګه کوي. صفر وازیا درې نوي اوسو شپږ نوي شپږ نوي. وسلام.
السلام علیکم جت زابی ټولو کارکون ته ته زما سلام. زما یو ورور چې مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورکسوي دا او د حاجی ګل زوی د اوس خان ورور او د روش خان ورور د امیر خان ورور د ټلیفون شماره مې دا د 0 0 0 2 1 0. یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 0 2 1 0. وسلام.
څنګه یو ورکوي حزیز پیرازی د عبدالرحمن په نام باندې دا او څنګه کار کوي چې ورکړه دا د میری ځان کوی کتي را تاسو پیدا 0 0 1 0 یو نوی درې دې 202 پنځه لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام. عبدالرحمن په نامه باندې ز مومن خان خبرې کوم.
زه یم د ولي د کندهار د ولایت شاوري کوټ ولسوالۍ د ولي او د کارزګي او د بختو څخه خبره در سره کوم. وروره موږ یو ورور وکړي د امان الله په نامه اصل نوم یې امان الله دی. موږ په کلي چې پخان ورته ویله تېر کال نه بل کال ورک شوی دی. درې کال دا تېر کال نه بل کال لوی اخته د درې شپې پاتې ورک شو. نه د ژوند نه د مړه درک راته معلوم دی. د اجل الغنی اکا زوی د چمبو اکا نسی د ستنار اکا اکا دی اجرو پاکا اکا دی اجرو پاکا اکا اکا دی وروره که څوک کولای شي په دغه شمېره دې ورته زنګ ووهي 0 0 0 1 3 5 2 1 3 0 0 0 1 3 5 2 1 3 پر دغه شمېره دې ورته موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د نجیب په وخت کې تاجکستان ته تللی د تکواندو د سپورټ لپاره. نو دی نه ده راکه بي هېڅ الې نشته که څوک د ده په باره کې معلومات لري موږ په دا شمېره زنګ ووهي 0 0 0 3 0 3 5 3.
السلام علیکم. زما ورور محمد رد ده. زمار محمد زوی ورو زکه کیږي نه در څه ودا چې مې محمد نصر ده د کندز ورته صدرې او سالم سدن کړه ایران ته تل نه در څه ودا که چا معلومات ته په دغه شمره د مونږ سره اړیکه ونی شي 0 0 8 9 8 2 5 1 5 0 0. بیا دا نمبر 0 0 8 9 8 2 5 1 0.
ما یو ورور دی ورته د څه کار کوي.
محمود نمیږي چې یا په څوم ورته مای باندې کار چا پی دا کړی وي خپل شرنی دی تر لاسه کې ما ټلیفون شماره ده 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت در جهت جلوگیری